السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم افغاني سری مشتي ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه د طالبانو د حکومت اړوند باختر اژانس خبر ورکړی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری مشتي مشر مولوي متي الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګین آی ته وسپارلې د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په موخه 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې وه په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3 زرو اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به 2 برابره وي په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي رویټرز اژانس ویلي په دواړو هیوادونو کې د زلزلې د قربانیانو شمېر له 3 زرو څخه اوښتی دی دې ډله کې نږدې 1.5 زره په ترکیه او له 3.5 زرو ډېر په سوریه کې مړه شوي دي په غازی انتیب ښار کې نن یوه 40 کلنه میرمن یوه اونۍ وروسته تر خاورو لاندې ژوندۍ راایستل شوې او په قهرمان مرش کې هم ژغورونکو په یوه ودانۍ کې له دریو بندو پاتو شوو مور لور او نوي زیږېدلې ماشوم سره اړیکه ټینګه کړې ده د ژغورنې له عملیاتو سره هم مهاله ژغورونکو ډلو او ځایي اوسېدونکو ویلي چې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره له ورانو شوو ودانیو او سوداګریزو ځایونو د غلا پېښې ډېرې شوې دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي له لوټمارانو به جدي حساب کتاب وشي د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې مالاتیا او هاتای کې هم ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله او درانه مالي تاوانونه اوښتي دي د سالنګ لوی لار د واورو او طوفانونو له کبله د باروړونکو موټرو په مخ بنده شوې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل چې مسافروړونکي موټر پر دغې لار له چینونو سره تګ راتګ کولای شي هغه زیاته کړه چې د سالنګونو شاوخوا 15 کیلومتره سړک له واورو او کنګلونو ډک دی د سالنګ په شمال کې له تیرې شپې راهیسې واوره وري او طوفانونه هم ورسره روان دي اټکل دا دی چې د ورځې په ترڅ کې به هم د واوري ورخت دوام پیدا کړي له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غواګیست د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې نن یې د بشري مرستو 40 میلیونه ډالري بسته افغانستان ته رسیدلې ده دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه 40 میلیونه ډالر یو خصوصي بانک ته سپارل شوي دي تیره یکشنبه هم د افغانستان بانک کابل ته د 40 میلیونه ډالرو د بستې د رسیدلو خبر ورکړی وو تر هغې وړاندې څو اونۍ په کابل کې رپورټونه خپاره شوي وو چې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو بستې افغانستان ته نه دي رسیدلې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي وو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د خاص پروازونو د نشتوالي په سبب د دغو بستو انتقال ځنډېدلی دی او د پاکستان په ندیرشو ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزانیا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي د جرمني جی پی اژانس ویلي دغه کمپاین وروسته تر دې پیل شو چې د پاکستاني چارواکو د شواهدو له مخې په لاهور کې د ګزانیا پیښه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې له دې ویروس سره تړلې وبلل شوه له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر راپور مدادی چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړو مداسې نخ کاری چې دوی د پراوان جون او خزو لګول شوی بندیزونه لري کریم پام دی آل کې ځینی افغان جونې لنړیوال ټولنی غواړي
نړیوال د خپل بشري مدست تر هغه وخت پورې وزن دی وي تر څو چې د افغان انجونو پر مخ محدودیتونه نه وي لري شي
د بشري حقوقو یو شمیر فعالان او شنون کې بیا د طالبانو سغدریزو ته پکاتو وای
تر چې سیاسي اسلام ورتوي دا فقط قدرت او سیاسي قدرت چې طالبانو د دین استفاده کوي متاسفانه د شریعت په نوم د اسلام په نوم ډیر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي
کابل خاریان وای له ورستیو سیاسي بدلونو رئیسي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول کور په پور چلوي
قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشه کولای چې دغه قرض پیسې بیرته ورکړو ورته
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړنو داسې ښکاری چې دوی پر افغان جون او خزو لګول شوی بندیزونه نه لري کوي. دغه سازمان پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي طالبان هم دا ډول په ټولنه کې د خزو په وړاندې ځپون کې څرګندونې کوي چې هغوی د نارینه او تابع یا هم د دویم جنس په توګه معرفي کوي. اخوا یو شمېر افغان جون او خزی وایي په دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. جزئیات له امید زهیر مال اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د روان کډکیچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه ده، ځکه دوی په خپل سختري زو کړنلارو د لوی ناورین دراتلو لپاره زمينه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نخ کاری چې طالبان په افغان جونو خوځو لګیدلې بندیزونه لري کړی، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپل پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د خصوصو پاړه داسې څرګندونه کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان جنو خصوصو د حقوقو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار پاړه د اسلامي همکارۍ سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړې دي. طالب ویاندویانو د دې راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو لګول شوی یو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستې او لامل یې ډیر خیریه او بشرپاله مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لویه برخه نفوس له سباندې یو کال راهیسې د خوړو له نه خوندیتوب او خارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیونه خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په دوی ته طالبانو لخوا د لګول شوی یو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنی نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دي اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسني عصر ضرورت دی. نړیوال د خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لري شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان جنو خصوصو سره تعامل ونه کړي.
د صورت کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان جنو او خصوصو سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. 40 کال وړاندې چې پونجونو او خصوصو کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ګوندیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو دوی لومړی په بشری ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکی کارکوونکو په توګه د ښځو کاربندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لري کړي. د بشری حقوقو څار سازمان وایي د افغانستان د بشری حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سورو بحرانونو نه شي خلاصې دی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
و امردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د طالبانو له ورستو اقداماتو داسې ښکاري چې دوی نه غواړي پر ښځو بندیزونه لیرې کړي. دغه سازمان په خبره طالبان خپل پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. په همدې ارتباط زموږ همکار اجمل تورمان د بشري حقوقو له یو فعال شنونکي او د پانتون له پخواني استاد پوهاند محمد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده. ښاغلی دودیال، په سر کې په دې اړه چا اختیام طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي وویل
د خلکو سیاسي اسلام نوم ورکړی ده، یا زمونږ هغه ټول هغه شرعي احکام چې هغه قرآن محوره، حدیث محوره او د فقهاو د توافق وړ دي زمونږ عنعنوي اسلام، هغه د پلرو دینکو اسلام ده. خلکو هغه پېژندلي و، هغه ته احترام لري، هغه شریعت بالکل هیڅ مشکل نه لري. اما دغه چې سیاسي اسلام ورته وایي دا فقط قدرت ده او سیاسي قدرت ده چې طالبان هم د دې نه استفاده کوي. متاسفانه د شریعت په نوم، د اسلام په نوم ډېر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي. دا د ښځو حقوق دی، د مطبوعاتو ازادي، دا د ګوندونو جوړول دی، مظاهراتو جوړول دی، انتقاد کول، دا ټول په اسلام کې روا دي. د بشر حقوقو هم اعلان کړی دي. د دې نه بر علاوه د اسلام د بشر حقوق موږ لرو. د اسلام د بشر حقوق اعلامیه نشر شوې وه، ټول اسلامي هیوادو پرې باندې توافق کړی ده. په هغه کې هم دغه ټولې ازادیګانې شته دي، دوی حتی هغه هم نه مني متاسفانه.
دوجیال صاحب، دغه سازمان ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان خپل پلانونه بدل کړي، آیا ستاسې په اند رښتیا هم داسې نه ښکاري چې دوی د خپل لیدلوري په خپلو کړنلارو او خپلو کړوړو کې بدلون راولي؟
له قراینو او د نخو نخانو او د روزانه چې موږ ګورو د طالبانو سیاست د دوی عمل د دوی کړو چې موږ ګورو، دوی د خپل ډیر خشن برخورد د افراطیت دغه چې خلک نیسي، خلک بندیانوي، دا ډېر زیات تشدد کوي. دی نه موږ ګورو چې داسې کوم پرنامه او پلان نه لري چې دوی به لږ اعتدال خواته راشي، دوی به هغه واقعي اسلام ته راشي، دوی به د قرآن احکامو او زموږ د مبارک پیغمبر احادیثو ته به تابعیت وښي. دا نه ده، دا عیناً هغه بوکو حرام په سودان کې او د داعش په نورو ملکونو سوریه په دې کې کوم ناوړه اعمال چې کړي دي، دوی هم هغسې اعمال ترسره کوي او دا شلو حیران پاتې.
څه فکر کوي دودیال صاحب، آیا نړیوالې ټولنې د طالبانو د کړنو د بدلیدو لپاره تر اوسه پورې هغه لازم فشارونه په دوی نه تي راوستي؟
دا چې نړیواله ټولنه اوس داسې د حرکت کې یا سوای چې موږ فشار پرې راوړو، دا فشار په هیڅ صورت سره کافي نه ده. کوم فشار راوړی نه ده، هغه د تاسو ګورې مرستې را روانې دي، ډالر را روان دي، طالبان حمایه کېږي، روحیه ورکول کېږي، ملاتړ کېږي، د سیاسي لحاظه، د مادي لحاظه، او ملت تر پښو لاندې شو. که د نړیوالې ټولنې، که د امریکې د متحده ایالاتو، که د پیسو د جهاني صندوق دا کومکونه او دا حمایه دا ملاتړ نه وای، دوی به هېڅکله دومره په جرأت سره دا هر څه، دا حقوق، د بشر کرامت، دا باید نه تر پښو لاندې کول. اما ګورو چې هغه د تر پښو لاندې کوي، متاسفانه.
پوهان بشیر دودیالو د طالبانو د سخت دریځو په اړه او دا چې د بشري حقونو د څار سازمان کومه اعلامیه ورکړې، په دې اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې رادیو خپل ډیر اوریدونکي له نورو رسنیو لکه ټلویزیون او انټرنیټ سره ویشلي دي، چې د غږ تر څنګ تصویر هم لري. خو په افغانستان کې بیا ډېرې راډیوګانې د اقتصادي ستونزو یا د واکمنو شرایطو له کبله بندې شوې دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 40% راډیوګانو فعالیت درولی دی. د طالبانو تر واک ته رسېدو مخکې په افغانستان کې تر 300 ډیرو راډیوګانو خبرونې کولې. دا خبره د رسنیو د ملاتړ د مؤسسو د فدراسیون د مشرتابه پلاوي غړي او په افغانستان کې د صفمایا د جنوبي اسیا د خبرلانو د ټولنې مسؤول زیابومیا له اسمت څاروان سره په دې مرکه کې وکړه.
مخکې له دې چې جمهوریت سقوط وکړي، یعنی په 40 کلنه جمهوریت دوره کې، د نورو رسنیو تر څنګ د راډیوګانو تاسیس او د راډیوګانو ایجاد په خورا سرعت سره مخ په وړاندې روانو. په 13 کلو کې افغانستان کې 300 راډیو چینل او څلغه جملې څلیرویست دولتي سټیشن نو سنشرات کول په ولایتو په کابل کې مطابق نور خصوصي چینلونه و چې د مؤسساتو او یا هم د شرکتونو له خوا جوړ شوی و.
بومیسته په لدیش میره چې تاسو یې یادونه وکړی، یعنی 300 راډیوګانو څخه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اوس څومره راډیوګانې لا هم پاتې دي او فعالیت کوي؟
د طالبانو پر اتک سره او د جمهوریت په سقوط سره تقریبا 93% په شاوخوا کې راډیوګانو د بلا بلو عواملو په نتیجه کې سقوط وکاو او دا مهال موږ له یو سلاویا کمې راډیوګانې لرو چې فعالیت لري، یعنی د درې سوو وو چینلونو نه یو سلاویا چینل پاتې دي چې فعالیت لري، نور متبقي ټول سقوط شوي دي.
زیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د اوسنی وضعیت په ارتباط له موږ سره خبرې کولې. البته د امریکا د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د آزادۍ راډیو سره ښاغلي بومیا وکړه.
د بیان آزادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وربشو کابل ته هلته د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي چې کورونی د طالبانو له حکومت په مشرۍ کابل ښاروالۍ لخوا د ښاروالۍ د ماستر پلان د پلي کېدو له امله تخریب شوي شکایت کوي چې تاوان یې نه دی ورکړی. ځینې نور بیا وایي دوی ته د کور د ورانولو په بدل کې دومره پیسې ورکړي چې بل کور پرې ګراو کولی هم نشي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ لخوا د ښاري ماستر پلان تطبیق دغه کورنیو نیوکې راپارولې چې کورونه د عمومي واټونو په مسیر برابر شوي او تخریب شوي دي. د کابل ښار اوسنکی حبیب الله وایي چې کورې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا تخریب شوی، خو په بدل کې لږې پیسې ورکړي دي.
دولت دا مسؤلیت لري په کوم سیمو کې چې د خلکو جایدادونه ورانوي تاوان په سمه توګه بیرته ورکړي. موږ کورونه په ډیرو پیسو جوړ کړي وو، ښاروالي اوس ته تاوان پیسې لږ راکړي دي، دومره چې ګروي هم نه ور باندې کیږي.
خو نوموړي دا ونه ویل چې د کور په جوړولو څومره پیسې لګولي او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي څومره ورکړي دي. د کابل ښار د چوره قمبر سیمه یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي روړو ته ویل چې ښاروالي ورسره د تاوان د ورکولو ژمنه کړې، خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
فرمولارو وای پیسې درکوم نه کور کړی دی نه پیسې راکړي دي. موږ دولت له دا خوښرو چې موږ ته د کور راکې زمين له دې وروره لګته امداد هم کړی را سره وکي. هغه دغه ګرځو وادي را سره کې وروره نه کور شته نه پیسې شته.
خو د طالبانو د حکومت په مشرۍ کابل ښاروالي وایي چې ډیرو دغه خلکو د خپل کورونو پیسې اخیستې دي. د دې ادارې وایاند نعمت الله بارک زیدي خلکو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
خانه‌هایی که در سر به تطبیق سرکای
شورولی هغه کورونه چې د سړک د جوړیدو په ځای کې دی د کابل ښاروالي لخوا استملاک کیږي. د خوشحال خان د جیم برخي د شیرپور سړک، د وزیر اکبر خان سړک، د خیرخانه د سړک، کودل سړک، د ټولو کورونو یو شمیر پیسې تر لاسه کړي دي. د یو شمیر خلکو چې کار یې تر پروسس لاندې دی هغه باید بشپړ شي او اسناد یې وکتل شي، او هغه کسان چې د میراث په برخه کې ستونزې لري د محکمې له لارې باید حل کړي. وروسته له هغې د کابل ښاروالي اجرات کوي.
ښاغلی بارکزی د خلکو د اندېښنو په اړه چې وایي د کور د تخریب په بدل کې کمې پیسې ورکول کیږي ویل هغو کسانو چې په شخصي ځمکو کورونه جوړ کړي وو هم د ودانۍ او هم د ځمکې پیسې ورکول کیږي. خو کومو خلکو چې په دولتي ځمکه کور جوړ کړی وو یوازې د ودانۍ د تخریب پیسې اخیستلی شي. مخکې بیا د کابل او مزار شریف یو شمېر ښاریانو د طالبانو د حکومت د ښاروالیو د فعالیت په څرنګوالي نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د دوی بودیجه د څلور لارو او ګلدانونو په تخریب او بیا جوړولو لګول کیږي او د خلکو لومړیتوبونه په پام کې نه نیول کیږي.
په کابل کې به تم شو. هلته د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې له بدو اقتصادي شرایطو کړیږي او خپل ټول کور او ژوند په پورونو چلوي. یو شمیر دوکانداران بیا وایي دا چې خلک له دوی پور کوي او په وخت بیرته خپل پورونه نشي پور پرې کولی، د دوی کار یې هم له ستونزو سره مخ کړی دی. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي تر څنګ د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالي خلک اړ کړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. وشت کلن جلال د پلازمېنې کابل اوسیدونکی دی چې په پروانه صحیح سیمه کې اوسېږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهیږو چې څنګه وکړو د مشکلاتو سره څه رقم حل کړو. یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډیره خرابیږي. مونږ د اورو وریجو وسایل پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو، نو کله چې هغه د قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو.
یو شمیر هټیوال هم وایي دا چې خلک پورونه ډیر کوي او په وخت یې نه ورکوي د دوی کاري له ستونزو سره مخ کړی.
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی، ځکه چې ټول سودا چې ورځ کوم 50% په قرض، 50% په نخته دی.
عمران د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په میاشت کې کا پوروړي ورته پور راوړي.
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی، ځکه چې بازارونه ډېر خراب شوی دی. دلته چې هر څوک زما سودا واخلي، دوکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټولو په قرض واخلي، او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وی چې ما پیسې ورکوي پنځشنبه ورځ کا آخر میاشت کې ورکوم، او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وی وروره پیسې ورکوي. اسلاف نه دی کله کاروبار نشته، پیسې نشته، همداسې خبره کوي او نور سودا هم واخلي.
حسیب الله بیا د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 350 کسان ورنه په پور سودا اخلي.
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډیرو کور بیخینه وو. اوس او یا سلنه کار مو په پور ده، د خرڅلاو کچه ډیره ټیټه ده، زموږ خرڅلاو له 50 سلنه څخه راټیټ شوی ده،
50% هم کمتر شده فروشات ما.
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د تېرې چهارشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یوه راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمېر 14% ډېر شوی دی. دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمېر 24.3 میلیونه وو، خو سږ کال دغه شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس بالا ملالی بشیر دا افغانستان پاړه د لویدیز مطبوعاتو تبصری وورو.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د نوبل د سولې جایزې د ګټونکو ملال یوسفزی د شونځي د ملګری شازیه رمضان په باب د ګورډن براون لیکنه خبره کړې ده چې په څه ډول په پاکستان کې له تعلیم به برخې سوی افغان جنو ته بس پنه ټولوي. ګورډن براون چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه هم دند تر سره کړي او اوس د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی، لکه شازیه په 2012 کال کې د 14 کلنۍ پر مهال خپل ملګری ملال یوسفزی سره شونځي تتله. کله چې پر ملال یوسفزی په سواد کې حمله وسوه، شازیه هم ټپي سوه، خو د ملال رغیدو میاشتې وخت واخیست. په ګارډین کې د ګورډن براون په لیکنه شازیه چې اوس د برتانیا د ایډنبرګ پوهنتون د نرسنګ په برخه کې لوړې زده کړې کوي تر څنګ افغان جنو ته بس پنه ټولوي. د لیکوال په وینا له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړې، نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسی کولای. په تیر ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته طالبانو د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ. د ګورډن براون په لیکنه راغلی چې دا مهال په افغانستان کې 5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې دي او په عاجل ډول ملاتړ ته اړتیا لري. لیکوال زیاتوي له دغو نجونو ګڼو یې خطرونه پر ځان منلي او د کابل لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي هم دي. شازیه ویلي د خپل پوهنتون په ټولګیو کې د پاکستان غیریه ادارو ته بس پنه ټولوي چې دغه ادارې په پټه خو په اغیزناک ډول له تعلیمه د بې برخې پاتې سویو افغان جنو مرسته کوي. لیکوال وایي ګڼې افغان جنې مجبور سوي چې پاکستان ته واوړي او هلته د 23 میلیونه نورو کوچنیانو تر څنګ خپل زده کړو ته دوام ورکړي. له هندوستانه خبرېدونکي فرست پوسټ ورځپاڼې په دې پابلیکنه خبره کړې چې په کابل کې د هند تر څنګ د ایران او چین پر سفارتونو د داعش د خراسان څنګ د حملو ګواښ پیښ دی. د ورځپاڼې په لیکنه د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د دې کار هدف دا ښودل سوی چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې کمزوري سي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د راپور یو برخه راخیستې چې پکښ ویل سوی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ د چین، هند او ایران پر سفارتونو د دغو تروریستي حملو خبرتاري ورکړې دي. لکه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه، د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلې دي. د فرست پوسټ د مقالې لیکوال وايي داعش ډله اوس له طالبانو سره په هغه باندې په جګړه بوخته ده چې یو وخت طالبان د افغانستان له تیر حکومت سره بوخت وو. لیکوال وايي داعش په داسې ډیر ژر طالبانو ته کومه ننګونه پیښ نه کړې، خو بیا به هم په اوږده مهال کې د دوی حکومت ته یو خطر پیښ کړي. مقاله وای د داعش خراسان څنګ د اگست میاشتې پر 15 د روسیې پر سفارت ته حمله مسؤلیت هم منلې دي. په دسمبر میاشت کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم د حمله مسؤلیت و معنی او کابل کې پر هغه هوټل هم حمله کړې و چې چینایي وګړي پکښ اوسېدل.
ورزو نورستان ته د نورستان د سړو سیمو اوسیدونکو وای د کورونو ګرمولو لپاره هر کال په سلګونو ټنه لرګي سوځوي او دوی اړ دي چې یاد لرګي د ځنګلونو د وهلو لارې پوره کړي چې همدې کار شنه ساحه او ځنګلونو د ختمېدو غاښ سره مخ کړي دي. دوی حکومت غواړي چې ورته د لرګي سوځولو پر ځای بل بدیل پیدا کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکو وای په اوړي او ژمي کې د کوټو تودولو لپاره سلګونه ټنه لرګي سوځوي او خلک اړ دي چې د دې کار لپاره ځنګلونه ووهي. د دوی په خبره چې د ځنګلونو وهلو سره زرغونې سیمې د ختمېدو ګواښ سره مخ دي. د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله آزادی راډیو ته وویل
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي، یا ګاز وي یا برق مکمل وي. د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو نه خلق ونی ماتوي او راوړي. د هر کور کې کم از کم 15-16 موټر لرګي پکاري د ژمي لپاره ځنګلونه وهل کیږي.
د مرکز پارون اوسیدونکو خلیل الرحمن وای کچیرته د کورونو ګرمولو او اخلی پخلی لپاره د لرګي او سوځولو پر ځای ورته بل بدیل پیدا شي نو د ځنګلونو وهلو مخنیوي اسانه دي.
ځنګل ساتنه د پر بدیل لار خو معلوم لار ده چې دلته باید نورستان ولایت د ډیر خو بلري چې دا غوبونه بندونه جوړ شي او برق تولید شي. او دا غرنګ د سولر سیستم نن سبا پرمختللې سره پروګرام ده، خلکو سره سولر برخه کې همکاري وشي، باید د سولر نه ګټه واخلي خلک. دغه ځنګلونو ساتنو لرګي ونه سوځي ځنګلونه وهي.
په نورستان کې چارواکي بیوی مشرانی هڅه کوي چې د ولایت اوبه په سمتوګه مهار کړي، برېښنا بندونه پر جوړ او خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یاد ولایت ویان سیف الدین لټون آزادی رادیو ته وویل
د اوبو برښنا وزیر د نورستان والی سره ژمنه کړې ده چې د نورستان د اوبو په مدیریت کې او دغه اوبو نه د ګټ اخیستنې لپاره د ولسونو ته د ګټې رسونې په موخه یو شمېر پروژې په پلان کې لري. له دغې ناستې وروسته پارون کلیو ته د برښنا د لیږلو یو پروژه منظور شوې ده چې د $6,000 په ارزښت به د پارون کلو ته برښنا ولېږدول شي د مرکز نه.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د کورونو تودولو لپاره د برېښنایي اسانتیاو چمتو کولو او د ځنګلونو د ژغورلو غوښتنه کوي چې د هیواد ډېرې برخې د برېښنا او د سون موادو کمی سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونی کهلی زه د کندهار تاسو ته دغه میسج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستاسو مثال په تاور سره مخکې په 100% کې بیا 100% یا د والی جیب ته تله یا د کومندان امنیت جیب ته تله یا د بل کومندان بل کومندان اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد موسسره و بسې د خپل شخصي کار په لګښت کې رب کی یا مقصد باغ دی یا مزکه دی یا بل دی یا بل دی غریب او کمزور او بیا وسه سړی پات دی هغه د هیڅ چا پیاټ کیږي هم نه. او بل د سی په سره واخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایستونه لري یا پیسې ونه لري یا شناخونه لري نسی کولای چې خپل داوا مختبي سي عدالت ډیر کم دی. نسی کولای چې یو کمزور سړی غریب سړی خپل داوا خپل حق طلب کی یا تر قاضی پوری ځان ورسی یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواک پوری ځان ورسوي په میاشتو میاشتو به د ازغلی ستړي به نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهده ز دایم وینم ز دلیته یم ز حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکه د پاسپورتونو دی نو که راته اسانه کې به هیڅ سختي د پر دی باندې نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي. ورور موږ خوران غریبان خلک یو د کار خلک یو موږ یو هیواد ته ځنو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه می داهله ده چې دوی د زما واسطه اسلامي امارت ته پورې ورسی.
ما د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي هغه باید چک پوینټ په اصولو با خبره خلک وي او باید په خپل وظیفه پوه وي چې زما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېن کې یو کس تلاشۍ پر مهال موټرسایکل ځغلولی او امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم په شکې ولګېدی او سا یې ورکړه، شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کم کسان چې پر چک پینټو باندې دروي باید پوه کسان وي. مننه له ازادي راډیو څخه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. افغانی سری میاشتې ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. باختر اجانس خبر ورکړی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوي متی الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګین آی ته وسپارلې. طالبان حکومت مخکې هم د ترکیې او سوریې دواړه زلزله ځپلو هیوادونو سره د لاسنیوي په هدف 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې وه. په ترکیې او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3 زرو اوښتی دی. د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ سکال دا ورځ داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. د افغانستان بانک اعلان کړی چې نن په کابل کې یو خصوصي بانک ته 40 میلیونه ډالرو بشري مرستو بسته ورسېده. تېره اونۍ هم کابل ته 40 میلیون ډالر تللي وو. او د پاکستان په نیدرشو ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزان یا پولیو ضد واکسین 5 ورځنی کمپاین پیل شو. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولئ. اوس اسمت ساروان ته وښیي چې 25 دقیقې بحث مختوري.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کې
کړې د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د بحثمو هرکلی کوم. د طالبانو د کورونا چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوست کې په یو غونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلي وویل اسلامي اخلاق دا چې کڅوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنن کی او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولی. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې محل تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د انجونو او شزو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له داري سره مخالفت څرګند کړی وو. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایع د دوی ځینی مخالفان خوشاله وي، خو ځینی نور بیا اندیشنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځینه خطو سبب شي د افغانستان او افغانانو کړهونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع خپل درنو ملمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه ملمنه محاضر دي او تر کلی وایم مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د شاغل زبیح الله مجاهد هغه څرګندونی سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په جواب کې کړی دی.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخه د نیوکه اصول دی چې کڅوک په امیر، مسؤل، وزیر، موین یا رئیس نیوکه ولري غوړه ده او اسلامي اخلاق دی جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندې توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
انتقادات را برش مطرح بساز
قانی صاحب، اول تاسو د طالب دا خبرې د طالبانو په منځ کې د اختلاف نه ښه ګڼئ؟ قانی صاحب ژخم ډیر ټیټ دی.
بله بله اسمت از دلګه از ما خاګوري
او وسی مهرباني مهرباني
دا اختلاف داسې نه ده چې نن دې ساکي باید تبسو کابل نیولې دا خبره شته او لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوې تاسو به په وکه دا ورپورې چې کابل تراغلی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو مشکل تراغلی خپل کابینه وزندیدل او په مرور د زمان سره د کابلي ځنګ د بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شوې او بیا دغه اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل شوې د ښاغلي عباس ستانکزي له خوا څه ځلې دغه حالات پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیان دی یا خبرې میډیا ته راوتلې دغه ترڅنګ باندې د نورو ځوان پولو چارواکو خبرې رامنځته شولې یا عکس العملونو مواقف او دریځونه په دغه میډیا کې مطرح شو او پر ډاګه باندې مطرح شو پوسټ کنډاپ مطرح شو دغه سیسټم دا اختلافات شته بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي یا خپل دریځونه مواد دغه بیانوي مواقف بیانوي یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبورګ ولي وایي تاسو به حتمن اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده اطاعت دی شرط دغه شرطونه نه ولادي کوي من تا دغه په اسلام کې لکه اوس زبیح الله مجاهد سوي سي دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وي کې اهانت دا خو اهانت نه ده یعنی نقد کول یا د یو پالیسۍ په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده خپل د اسلام دوهم خلیفہ په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوې ده په یو جامع مسجد کې سي تقریبا د مسلمانو د اجتماع ډیر لوی دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولېدی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې به انتقاد کړی و دا وروسته په دغه کې نو بل بدبختی دا ده چې اوس دلته زبګ دغه بل به دغه په ساکي دغه کړی و کنه امیر المؤمنین ته به چا پلټه باندې ویلی وای او چې امیر المؤمنین په پلټه باندې نه وسېدلی و دی وزیران امیر المؤمنین سپیدا کولای او هغه سړی چې دریځ بیانوي یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي
دا هم یو سوال دی بل ډېره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب سعیدی تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حد پورې مخته تللی شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو او درنو چې تاسو باندې کوم واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چشته ده اما من کوئی گوچه ده حقانی دلا مستقل دلا و ده طالبانو لدل نا و ده پاکستان بزر بانده پدی حاکمیت ده طالبانو بانده مقاون کرده شولا زما په پوها بانده ده مسئله ده دولتداری لکه بلا ده اخلاقی لکه بلا ده شخصی روابط لکه بلا او ده سیاسی لکه بلا باید اترشی دا وطن تنها ده طالبانو نده دا وطن د تمام ملت دے ملت اواز حاکمیت ته نه رسیدي سړک همدا دی چې وزیر د داخله معین د وزارت خارجه مولانا حنفی او نور مشران او کشران په دې باندې اعتراض کوي چې د دې اواز نه رسیږي دوی خپل مشرتابه ته تصمیم نیوي کته د میډیا له لارې اول رسی افغانستان د تاسف او د تاسف په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بله خبره ده دلته د توهین خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده دلته د مخالف په مقابل کې پاتېدل د مسؤلیت د عدمي مسؤلیت په مقابل کې پاتېدل دا وجیبه ده او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې قوم به اسلام کوم مقرره ده الظالم والمظلوم كله ما في النار ظالم ده ظلم ده فقره ومظلوم ده عدم قيام ده فقره دلته انسانان مختلف ديږي دلته انسانان او على مشروع او به اسلام او ان شاء الله تعالی او سيغت ديږي دي په مقابل کې حق او قيام کول الساكت عن الحق شيطان اخرس ساكت حق بيان
لکه گم شیطان دی په دې خاطر باندې ځکه کوم طالبانو اثر هما دې شوی دی
په دولت خبر صحیح ډیره مننه ډاکټر صاحب
مخالف کوي د وزیر داخله نه خپل واوري د وزارت خارجه نه خپل واوري او د نورو
سلامات اوسې کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډیر بخښي ځکه چې یو شمیر اوریدونکو مو د فیسبوک لاله هم نظرونه څرګند کړي دي هغه بم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وی قانی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پښتنه د مطرح کېدو ورده چې ځین خلک چې ازادي رادیو ور سره خبرې کړې دي تشویش لري چې دا اختلاف ممکن وسلوال نه ختی ته ورسی شي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم اسمت اورور چې دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف جدید دی دا اختلاف د سینې د چې موږ ټول یې دی په سولې شکل باندې حل کیږي اوس د مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې دي ځینو چارواکو دریز نیول یو ملي د غلطي کړه یو ملي ریښه لري او ملت دا نشي زغملای دا ملت دا نشي زغملای چې دی اولادونو پر مخ دي د مکاتب دروازې هم داسې بستا پاتې وي نو او یو څوک چې وایي چې نه دا دي بس تا غادي دي خپل خبرې لپاره منطق نه لدی استعداد لري او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت وایي چې یاره تاسو آرام کې نه به دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړی دي یعنی په دې باندې ټول دغه کړی دلته بالکل دا منطق دی او جنگي منطق دی چې موږ دا منو یې خو نه
بله صاحب ډېر مننه مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب سیدی ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمیر معتدل دي او اصلاحات غواړي نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي دا شک تاسو ته څنګه ښکاري
مطمئنن کدا برنامه خپل طالبانو ته نه وایي شوی یا بنی ویل شي اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاږي د هغه برنامه په یقین نه ول باندې مختلف لاملونه لري شي یو لامل به همدا اما په مجبور د اختناق حالت د واقعیت کې د ضد ترقی حالت د دولتداری د وصول خلاف حالت حاکم دی او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تصمیم ونیسي د دې لپاره چې پاکستاني اسټابلیشمنت بیا هم خپل ټیکه د جنگ خپل برنامه د جنگ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې وګدو چې دا د هغه برنامه هم یا کا برنامه یې کوي یا یې نه
ډیره زیاته مننه کور ودان قنی سبی یو اوریدون کې مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هر ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی او خلک یې خوارو زار کړی دی او له ستونزو سره مخامخ کړی دی طالب هم له یبې داسې لی وداسه مشکل سره مخ دی چې اخر خاتمه به له قدرت الله لاس ورکول وي تقریبا د ته ورته خبرې د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي هم کړی دی وای طالبان له بهر نه کوم تهدید سره مخامخ نه دي خو له داخله به دوی پاشل کیږي د دې اشاره هم د طالبانو د سخت دریزو فرمانونو ته ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بل اخره د دغو فرمانونو لکبل له جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمیر طالب مشان چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې لکبل ده
بالکل زه د خلیفہ صاحب د استقامت خلیفہ صاحب جدین ډیر منطقي اپوادي او وطني زاویه څخه انتقاد کړل یا دغه انتقاد دغه سینه د چاغه خپل باندې او پراکسیون مشروي یا د ویډل مشروي یا د دلیزو مفاداتو نمائندګي وکړي دغه انتقاد هغه په ملي ساته باندې انتقاد کړی دا او دغه ملي سیاست سیاستونه تابند ولس دغه راپورته کوي د ولس قهر او غضب راپورته کوي او بیا هغه یو بد حالت یو پاجا او جنگ او یو ملي تصادم را مست کوي. نو دغه داسي بل زه په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نو ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نو سیمهیز هم نوایی نه لري، هیڅ نو داخلي دغه تایید او ملاتړ نه لري. د خاتمن له ملي ارادې سره په یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر وکړي واقع کیږي او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې پاجار رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي او یو تعامل وشي لملت سره لبلت لبلی هلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس په تعامل وشي او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. سیدی د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمیر لویدیز چارواکي وایي چې شته چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکنه ده؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو کوزه په افغانستان کې د مشروع حاکمیت لپاره کار کول د حل لار ده. دا چې دلته او هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشو د سیستم په ځای، دا د حل لار نه ده. د موقت لپاره به یو څه اما د حل بنیاد
اما کار څنګه ممکنه ده په دې اوسنۍ شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته او مطمئن نه حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نسخه خطا وي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسی درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هر خواته سلاوا کوله او خپل اجنټان راوستي.
لیکن ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یو څه ریالیسٹ ووسو، دوی وایي هم ښکارا وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستو، چې دوی نه غواړي څوک دي چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې.
د اول نه ویل خطا وو، غیر مسؤلانه وتل خطا وو، د تروریست د پاکستان راته
دغه وس شوی دی، دغه تیر دی، د تیر په اړه کې اوس خبرې کوو، شاید په ساتونو دوام وکړي، د اوس په اړه کې خبرې وکړي.
د اوس د پاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدود ول او ملي او
مثلا څنګه محدود ول، دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته.
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارزښت پیدا شي، اوس دا ارزښت د څه د پاره ده؟ او الله سبحانه نو داسې موارد چې متاسفانه دې ناکام راغلي.
بله قانی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بل لار شته بیل دی چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي، بل کومه لار تاسو وینئ؟
زه فکر کوم چې دغه لاره بالکل یو خبره ده، ستاسو د خبره زه وایم چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وشي چې دا ټول طالبان د یو دغه ملي حل برخه وګرځي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځي، د یو یو داسې پوټانشل برخه وګرځي چې هغه یو تشکیلاتي پوټانشل وي او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه کې محول کې ادارې پیاوړې شي او هغه ادارې ورورو بالکل برخه وګرځي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ ولاړ شو له د خلټو پخڅه وهو چې اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کوو، دلته د لاندې بنیاد وجود نه لري. دا کله چې اصلاحات غواړو باید د پخڅې بنیاد کېدو، د کلام یاد کېدو، هغه کې باید استایو په بل باندې د مورو پخسي پورته کو. نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادی شکل شروع شي. د طالبانو هغه منځلاري ګروپونه، منځلاري قوتونه، هغه ملي قوتونه، هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه، ګروپونه، هغه باید یو ملي پورټانشل برخه وګرځي. یو بل اخر
څنګه یعنی څنګه دا برخه څوک دا کارو کې دا کار څوک کولای شي؟
باید همدغه خلک چې همدغه خلک دوی دریزون لری دی پیاوړی سی په داخلي لازم پیاوړی سی او په بهراني لازم باید لدی سره راغو سی په داخلي لازم څه فکر کول سی پیاوړی دی
قانی صاحب امدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري
ګوره تاسو دا سوشل میډیا وګورئ لپاره راي سی سراج حقانی دا خبره کړې ده تقریبا زپیکر کوم سی 50% ملي ملاتړ لاغ سره ده دا تاسو دا فیسبوک وګورئ تاسو ټویټر وګورئ تاسو انستګرام وګورئ
لیکن دا بشد طالبانو لپاره ډیر مهمه نه وي دوی خو جمهوریت منی نه د خلکو رائے منی حتی انتقاد ما دا وای چې نمونه دوی لپاره مهمه ده چې دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي اصلي ټاکون کې وګوي دي
ګوره جنگي که بیا هم جنگي افراد او تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده له اصلاحات وکونکو سره ده تاسو که په جنوب افغانستان کې وګورئ که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ اتات که تاسو شمال کې وګورئ هغه سی څه پاس کړي تشکیلاتي نظام باندې پیږي هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي یاد دا غټی غټی وی غټی غټی په اصطلاح کې ته بدر کتاب دا بل کتاب دا بل کتاب دا ټول دي ساوختونکو خلاص کړي او هغه سړي د اصلاحاتو ضد بیا یاد اصلاحاتو مخالفت
نو بیا ولي هغه څه اقدام نکوي چې دا ټول زور هم لري داخله وزارت دفاع وزارت دا ټول هم پلاس کې لري عملاً ولي اقدام نکوي
نو عملي اقدام خو نه دی چې جنگ وکړي خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ د خلک په خوښي دا جنگ نکړي د له جنگ لمن رات غاړي او د پالیس په یو مسالې متامیزه توګه باندې دا نظام بچي دا وطن بچي دا خاور بچي او دا ملت راضي شي او د دې د رضایت لار خو دا نه دي دیواله واره توفق راوخه خلک سي مزایمت کوي او هغه باندې ډز شروع او دا خره سي د په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کی خوځوی دوی په خپل باندې اراده انداد مثبت خواته و خوځي ترڅو یو ملي تعامل دمسته یو ملي تعامل دغه ستې هغه عناصر سي افراطي فکر کې هغه سي بيخي مناصر فکر هغه ورورو
بله ډیر زیات مننه سلامت وسې زموږ یو اوریدونکی محب خان وای طالبان له فکری لحاظه پر دوه ډلو ویشل سوی دي یو ډله ځان د جنگ ټونکو اتلان بولی او بل ډله بیا د یو سیاسي تړون پر اساس د واکواکي په لاس کې اخیستل بولی هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړې کړي دي هغوی د نړیوالو سره تعامل غوړي او دا بل ډله د تعامل مخالف ده نو کله شي چې دا اختلاف ژور شي خیر په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نه مخکې پوښتنه وکړه تاسو نظر څرګند کړ یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغل یو دوستم عطا محمد نور محمد محقق او څو نور په ورسې ورځو کې په خپل غونډه کې په سرلی کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه شاغل دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگي الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي ډاکټر صاحب سیدی نه سیدی صاحب لکه چې تلیفون قطع شوی دی قانی صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده
زه فکر کوم چې هر نظامی تصادم د افغانستان په ګټه نه ده او له نظامی تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل سي او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې په دغه باندې بیا ته بیا جنگ پیلول جنگ ته داخلي سي باور کول دا د افغانستان توان نه لري د افغانستان خلک د توان نه لري څه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړ سو هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو په فیسبوک کې لیکلي و چې دی لنړی سره د تعامل طرفداران دي او د سیاسي مایدې لارې څخه واک تر اغلي دي همدغه ذهنیت به دغه سیس دوی د خلک نظامي په نظامي لحاظ دی یو کنډکټ نه یو ټولې هم نسوي لا کولای زه تاسو ته دغه در کوم اسمت از دلګه ته کرباغ ته تللی کنه ځکه د کرباغ کې یو پوسټا و د شیر پوسټا ورته ویل په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډیر سواری خو دا دغه چې بي بي بریدونه شي بي بي سری کټه زرګونی کټه شنی کټه برګ کټه خلی کټه دا ټول پروات مېل الته پنځیرس ته پاره وغه پنځیرس ته پاره ولاړ دغه نو دا چې دی ولاریږي او بستا کلی اردو سپتاو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دي سره دا بعد موږ په لید دنیا ولیدو د افغانستان خلک نه کار دي نړاندې دي سره سیاسي تعامل شوی دا نو بل اخر ابدی به دغه سیاسي تعامل مفادات ته اجمن ووسیږي دغه سیاسي تعامل د مفادات خاطر وساتي هغه په دنیا په دې باندې باور کړی دا او دې باید په دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دې په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې تاسو دې قدرت کې دی واک باید تعریف کړو او دې واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. سیدی ستاسو ټلیفون قطع شو. یو پښتنه له تاسو څخه دا و چې تاسو مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړئ چې اصلاحات نه دي په کار باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسو وایئ چې بيخي یو داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه وي چمتو. په دې اړه څه وایئ چې که د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لورې حمایه شي نو آیا په طالبانو باید دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریځونه بدل کړي؟
د افغانستان د مازلي حل پکیج او بسته برخو ته ضرورت لري. زه مصلحه نه حل او لغت ورکول ابو تیرو امتحان شو او افرادو قماندان اول دا ده هم لاره نه ده. این هم که طالبانی که هم یکشمو خلقه تا مسلمان او مجاهد ملک انتخاب حق ولري.
ډاکټر صاحب ستاسو په هغه کې ټلیفون کې مشکل شته. متاسفانه چې خبرې مو سمې نشو اوریدلې. بښنه غواړو که تاسو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ نو ښه به وي.
بله بله یعنی شکل باندې برخورد وشي او د هغه ملت فرصت ورکړي چې د انتخابو کې طالبانو په باندې همداسې ځواکونه شته چې ورسره کار وشي. اما نظامي حل حتمي نه دی. دلته نړیوال باید د نتیجې کې چې دا ملت حق لري انتخاب ولري او دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي.
بل ډیره مننه سلامت اوسه قانی صاحب. ستاسو تر خبرو پورې ځینې نړیوال پتی ربیا لوی دیسوال وای چې ک څوک دی په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکي پوزي او مالی ملاتړ وکي ک یو هیواد دی وی ډلې ملاتړ وکي نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي. دا څومره ممکن ده؟
ګوره زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغړي. دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنگونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو پراکسي وار کې راګرځي. باید دقیقا د ایران او د پاکستان او د روسیې او د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي چې دوی خپل ډلې تسلیم کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازنۍ لاره ده. بلاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي او طالبان چې اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت او ملاتړ څخه پرته نشي کولای. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې یې تیرې کړي دي. که اتلس کاله تیر کړي هم دی به یو قدم نشي پورته کولای. فقط یو پل بیرنګولی یا هماغه اتان اچي چې موږ کړه د کار کړی دی نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پورته کولای. نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ته رابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي. بلاخره سقوط کیږي که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري. او بلاخره دا د سقوط سره حتی رسیږي. نو دا به دی په دې حالت کې بدوی خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. که داسې طالبان د خپل باندې له ملت سره خبرې وکړي او ملت دوی دوره غسی نړۍ داخله تشبیک ترسو پورې دی ل پراکسی واسطه یا ل پراکسی تصادم څخه
بل افغان
وسلات باندې یو لارې ته ورسیږي افغاني وسلات به درمنځ.
سلامت اوسه شاغله اسمت قانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. زموږ ځناوریدونکو د فیسبوک لاري لیکلي، مثلا عبدالرازق زابلی لیکلي وای د امارات په منځ کې کوم اختلاف نشته، خو دا خبري د خلکو شخصي نظر دی، مکتبونه یو څه مشکلات لري، هغه به هم په تفاهم سره حل شي او ژر به دا مشکل حل شي. نصرت نوري لیکلي وای چې د امیر المؤمنین مخالفت وکي الله به هغه په دنیا و آخرت کې وشرموي. بل اوریدونکو سید محمد لیکلي وای خبره ټوله د قدرت ته هر سړی خپل وند غواړي. همدارز مفتی صبغت الله صفدر لیکلي دي و څومره د امارت مشانو څخه خبر يم، اختلاف نشته، یوازې په ځینو مواردو کې سوء تفاهم شته.